السلام علیکم د ازادي رادیو خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم. تخنیکی همکار مې شمشاد زدران دی. په دې یو ساعته خبری سات کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه مشر وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید ښه تجهیز شي او خلک له خپلو ملي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنولو ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان سیمې او نړۍ د لویو او مهمو تحولاتو په اړه هم په همدې خبري سات کې اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونه. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې د ملالۍ په نړۍ کې څه حال دی؟
مننه مراد صاحب. نن به د نورو خبرونو ترڅنګ واورو چې د فرانسې صدر اعظم ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیاتې حملې کړې دي. او د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به روانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي.
ډېره زیاته مننه. وروسته د نړۍ خبرونو تفصیل اوري. خو اوس ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه و لاسلیک شوی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړۍ رامنځته کړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یوه درې کسیزه وسله واله ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه و لاسلیک شوی. ښاغلی غنی نن د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې له اداري فساد سره مبارزې ته اړتیا شته او د ده حکومت د اصلاحاتو پر بنسټ کار کوي.
اوچت آوازم پکار ده چه ده فساد مقابل کیو داریک که مانم خدای ناکده زره علاقا فساد تولی دله سبا ایمال خواه اجازه ده چه سر نبریکی.
خغلی غنی هم دارنگا لخلکو غختل چه ده اصلاحاتو او ثبات لپاره او وقت ورکلی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړۍ رامنځته او ملاتړ وکړي. معصوم ستانکزي که هم په دې برخه کې د هیوادونو نومونه ونه اخیستل خو زیاته یې کړه د بهرنیو هیوادونو همدې ډول تګلارې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړی. متاسفانه افغانستان د سیمه ایزو اختلافاتو په مرکز کې قرار لري. هر څوک هڅه کوي چې یو څوک په افغانستان کې د یوې مهرې په ډول په نظر کې ولري چې بې ثباتي او بې اعتمادي هم له همدې پیدا کیږي. ښاغلی ستانکزي وویل په ظاهره هر هیواد افغانستان په رسمیت پیژني او ښې اړیکې ورسره لري خو د پردې تر شا له افغانستان سره دوګونی سیاست لوبوي او خپلې مهرې پیاوړې کوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي داسې هیلې موجودې دي چې په راتلونکې اونۍ کې به د غوروي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن د مدني ټولنې له فعالانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل که چیرې د غوروي کمیټې کارونه نور هم وځنډېږي دا به د راتلونکو انتخاباتو په زیان وي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یوه درې کسیزه وسله واله ډله نیولې. د ادارې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان د لوګر په مرکز پل عالم کې د تروریستي حملې د پلانولو په تور نیول شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سختریزو پر وړاندې تر یو نیم سل زیات عملیات کړي. دا له هغه وروسته چې په پاریس کې یو شمېر حملې وسوې او په پایله کې یې 132 کسان وژل شول. پولیسو نن ویلي چې تر سهارني عملیاتو وروسته یو شمېر کسان هم ونیول شول او د وسلو یوه زیرمه هم کشف شوې ده. د هغو سختریزو چې له حملو ژوندي پاتې سوي او د سپورت په لوبغالي کې د نومبر میاشتې د 14 په حملو کې د لاس لرونکو پلټنه روانه ده. و حمله کوونکي وژل سوي او ډیری یې ځانمرګ واسکټونو ته چاودنی ورکوي. والز وویل چې دا حمله په سوریه کې پلان سوي او له هغه ځای عملي سوي دي. په همدې حال کې فرانسوي جټ الوتکو د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې حملې کړې دي. د اروپای شورا رئیس ډونلډ ټوسک پر روسیا ژغ کړی چې په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنګیدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سخت دریځه ډله په نښه کړې. ټوسک دا خبرې پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادونو په سرمشریزه کې وکړې. ټوسک وویل چې په سوریه کې د اسلامي سخت دریځې ډلې پر وړاندې په عملیاتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ همکاري ډېره مهمه ده. د خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د روسیې نظامي عملیات په یوازې د پناه غوښتونکو شمیر زیات کړي او د ده په وینا داسې نښې شته چې دا کار اوس لا پیل سوی دی. د امریکا په مشرۍ د ایتلاف ځواکونه په سوریه کې تر یوه کال له زیاتې مودې راهیسې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری کوي او روسیې په سوریه کې د سپتمبر میاشتې په 10مه د بمباری جلا کمپاین پیل کړ. د جنوبی کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به روانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي. د جنوبی کوریا خبری آژانس یون هاپ د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړ چارواکي له خولې دا خبره لیکلې ده. ملګرو ملتونو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده. د راپور له مخې شایي ښاغلی بان کی مون به د خپل سفر پر مهال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره هم وویني. د سفر د نیټې په اړه څه نه دي ویل سوي. که ښاغلی بان شمالي کوریا ته ولاړ سي، دی به د ملګرو ملتونو لومړی مشر وي چې له 1993 کال راهیسې شمالي کوریا ته ځي. په 1993 کال کې د هغه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي بطرس غالي شمالي کوریا ته سفر کړی و. په مې میاشت کې شمالي کوریا دغه هیواد ته د ښاغلی بان سفر یوه ورځ له سفره مخکې لغو کړ. د ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي وسلو د تجربې پر سر بندیزونه لګول سوي دي. او روسیا وایي له اوکراین سره د پور د ستونزې د حل لپاره به یو وړاندیز وکړي. نن په ترکیه کې د ستر اقتصادي هیوادونو د جی شل سرمشریزې پر مهال د روسیې د مالیې وزیر انتون سلیوانوف وویل چې مسکو د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې وړاندیز په اړه خبرې کړې دي. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. اوکراین له بهرنیو خصوصي پور ورکوونکو سره د 15 میلیارد ډالرو موافقه کړې. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د تقصیر خبرداری ورکاوه چې که یې روسیا شرطونه ونه مني. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 1200 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4. په جلال آباد کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9 درجه. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان شین اټکل سوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی یوه. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی یوه. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 4 درجه اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید ښه تجهیز شي او ملت ته کلک ملاتړ وکړي.
هر چیزی که میتونه ما را در مقابله با این تهدید یاری کنه به یاری خداوند بزرگ وحدت ملت ما و حمایت از نیروهای امنیتی ما.
د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنول ورته د منلو وړ نه دی. پروان خبری سات کې دا هم اوري چې د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوال په توګه د پناه غوښتلو تکل کوي باید ثابته کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی. د پاکستان پوځ وایي په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې پاکستان خپله پوره ونډه لوبولې ده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې د پکتیا د پوهنتون محصلان شکایت لري چې دوی ته بدله عائشه نه ورکول کیږي.
تیر دو کالونه جریان لري د پکتیا د دریو لساله زرمت احمد اباسد کرم ماسلین ته بدل شان کور کی
روان خبرونه په جریان کې نن د زغم د نړیواله ورځې په مناسبت د عدم تشدد او زغم پړه یو مفصل ریپورت هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوري. دا حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاریس وروستۍ حملې ته په اشاره سره وویل د داعش ګواښ په افغانستان پورې محدود نه بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د امنیتي چارو ځینې څېړونکي هم د اوسنیو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو تجهیز او د مورال لوړول ګټور بولي. په دې اړه نور د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له دې وړاندې هم څو ځله افغان چارواکو د داعش د ګواښ په اړه اندېښنې ښودلې، خو دا ځل د افغان حکومت اجرایي رئیس د دې ګواښ د دفع کولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او پیاوړتیا ټینګار کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د پاریس وروستیو خونړیو حملو ته په اشاره وویل د داعش ګواښ یوازې افغانستان پورې محدود نه دی. دا حملې ښکاره کوي هغه ګواښ چې افغانستان ته متوجه دی له بده مرغه اوس نړۍ ته خپور شوی. یوازې هغه څه چې کولای سي په دې اړه موږ سره مرسته وکړي هغه د خدای په مرسته ملي یووالی او له امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ دی. د روانې اونۍ د شنبې په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې څو پلان شویو انتحاري حملو چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالو ومانه له 130 زیات کسانو وژل او د 350 په شاوخوا کې نور ټپیان کړل. افغان حکومت هم د داعش ګواښ ته په کتو په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې عملیات پیل کړي او د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې داعش ته درانه تلفات اړولي دي. داعش چې په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده په یو شمېر ولایتونو کې فعاله ده، خو د دوی په وړاندې د خلکو او آن وسلوالو طالبانو کرکه هم ورځ تر بلې زیاتېږي. له داعش سره په افغانستان کې له موجوده اختلافاتو سره سره بیا هم دغه ډله هڅه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا او د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړي. بلوری ته د پوځي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې له داعش او نورو ډلو سره د مقابلې لپاره باید د افغان ځواکونو مورال لوړ سي. جنرال عتیق الله مرخیلوای که حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او په پرمختللي وسلو یې سنبال کړي د داعش او نورو وسلوالو د ګواښ مخه به ونیول سي.
موږ خو د خپلو قوتونو د تقویه په خاطر باندې هغه تبلیغ ده او هغه د غو د مورال لوړول دي، ولې هغه څه چې د مورال د لوړولو سبب کېدای سي، جګړې ته د چمتووالي سبب کېدای سي، هغه نه تنها د مورال خبره ده بلکې د تخنیک، د اسلحې او د ثقیله سلاحو، د هوایي قوت د درلودلو، دا سبب د لوړېدو د مورال کېږي، سبب د پیروزي کېږي، سبب د دې کېږي چې موږ جګړه ښه په مخ بوزو.
داعش ډله څو کاله وړاندې په سوریه او عراق کې رامنځته شوه او اوس یې د دې دواړو هېوادونو ځینې برخې تر کنټرول لاندې راوستې دي. په سوریه کې امریکا او اوس فرانسې د دې ډلې په وړاندې جدي عملیات پیل کړي دي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده او مخکې له دې چې دلته پټنځایونه جوړ او فعالیتونه پراخ کړي باید له منځه یوړل سي.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره افغان امنیتي ځواکونه باید تجهیز او پیاوړي شي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د پوځي چارو کارپوه جنرال صاحب عتیق الله امرخیل را سره دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، که لومړی دا راته ووایي چې آیا له هند څخه د پوځي الوتکو اخیستل او دغه راز چې متحده ایالاتو ژمنه کړې چې افغانستان ته د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کوي، آیا دا هم هغه هڅې دي چې افغان حکومت غواړي چې د داعش پر ضد خپل پوځي ځواکونه پیاوړي کړي؟
بلې، زه داسې فکر کوم چې د افغان دولت د دغې پدیدې سره د مقابلې په خاطر باندې جدي ده، ځکه چې کله چې د اجرایي رئیس خبرې سړی واوري او کله هم چې خپله په جمهوري ریاست کې هم دا مسایل مطرح کېږي او په وزارت دفاع کې هم دا مسایل مطرح کېږي، دینه معلومیږي چې د افغان دولت د داعش د پدیدې هغه دغه چې متوجه مشکلات متوجه دي افغانستان ته، هغه خطرونه چې متوجه دي افغانستان ته، دوی احساس کړی ده. ولې مشکل په دې کې ده چې دغه ځواکونه د دې د تقریب په خاطر باندې چې موږ وایو له هند به موږ الوتکې واخلو، د امریکا منفر زمنی کلی دی دی امریکا دی زمنو وقت و زمانو تعداد کم نو دی در طرف معلومه نده زمن استه ولی کم شه چه عمل پر عمل کیوی اغا طرف پر عمل که نیل دیکی گی دای و خبره ده دویم خبره ده ده چه تاست معلومه ده چه داعش تقریبا چکم یو کال که گی چه پا افغانستان که راکو که دلی ده راغلی ده من گلی کوشو که همیشه پا میدیاو که ده خبر دولت تکوله چه بهترین لار ده ده چه تاست داعش به نطفه که خونساقی او لطول توجه خاص داعش خواته والاوی زکر ده نوی پدیده ده یا نوی پدیده ولو چه دلته چاته معلومه هم نی بیا هم د خلق ما باندې زر رشد کوي اما دا خبره په تعویق ولې ده چې من توجه نسو پام دې خاطر چې لفرانه دا خبره ننګرهار ولایت ته ورسیده او اوس معلومیږي چې دوی خپل مرکزونه هم لري د خون روزن مرکزونه هم لري جلب جذب هم کوي او په بعض ځایو کې لپاره دې چې د افغان دولت یا افغانستان د خلکو ما باندې کې نفاق واچي مذهبي مسایلو ته هم لمن وهي چه زه فکر کوم چې دا یو سلسله مسائل دي چې د افغان دولت لږ ذره په دې کې سهلنګاري وکړه او دا یې په اوله کې د دې د ځپلو دپاره جدي اقدام ونه کړي. داسې ولې دا اقدام ونه شو؟ یا مصرفیت د دولت و یا داسې و داسې دوی انګېرله چې دا پدیده په افغانستان کې ځای نه لري، دا له بیرونه راغلی ده، ممکن دا دونه یعنی رشد ونه کړه. اما متاسفانه چې دا مفکوره درسته نه وه. هماغه و چې ورته ځینو ځایو یې تقریبا بعضې راپورونه وایي چې په 15 ولایتو کې داعش موجود.
بله جنرال صاحب، بله جنرال صاحب او بخی، داعش هم لکه د دولت د نورو وسلوالو مخالفانو په شان چریکي جګړې کوي، بمی حمله کوي، سره له دې چې دوی ښه تمویل کیږي، ښه اکمال دي، ښه وسلې هم لري، خو بیا هم نه توپ لري، نه ټانک او نه الوتکې. د افغانستان امنیتي ارګانونو ته د یو پوځي چارو کارپو په توګه ستاسې مشوره څه ده؟ د دې پر وړاندې د جنګي لحاظ نه جنګي نقطې نظره څه ډول مبارزه باید وشي؟
موږ بار بار په تلویزیونو کې هم ویلي او یو وخت کې ما په شوره امنیت هغه کې هم دا خبره وکوله چې موږ داسې غوښتل شوي ما دا خبر به راوکړ چې دوه قاره باید ډېر جدي اوسي په دې مقابل کې. یو په داخل د افغانستان کې د خپله دولت د افغانستان د خپل کور جوړ کړه، خپل اتحاد او اتفاق پیدا کړه، تر هغه پورې چې مخالفین په دې باندې پوه شي چې دا یو دولت ده، دا یو نظر ده، یو مفکوره ده، یو قوت ده. متاسفانه دغه تر اوسه پورې حل شوی نه ده او د دغه دولت مابین کې دغه بعض اختلافاتو نه هم دوی فایده کړې ده. او دویمه خبره موږ ورته کړې ده دې لپاره ده چې موږ چې یو خاصه قوه دا د کماندو قوه مخصوص قوتونه جوړېږي، هغه چې باید په هلیکوپتر باندې سنبال وي او ښه هلیکوپتر جنګي هلیکوپتر ورسره وي او لااقل دوو غونډو نه یا تر دې نه زیات کم نه وي او دا مخصوص د دې لپاره وروزل شي چې مخصوص داعش خلال شي، مخصوص په داعش خلال شي. دا نور کتاب به نور جګړه کوي، نور جنګونه به کوي.
بله
اما دغسې کتاب هم په امنیت کې باید دغسې وروزل شي، آماده شي، هم په اردو کې وروزل شي، هم په پولیس کې. دا مخصوص کتاب مخصوص د دې جګړې.
خو جنرال صاحب، بله ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه د دفاع وزیر نه لري، دا قطعات به جوړوي څوک؟
خبره داسې چلده چې اصلا جګړه خو وزیر دفاع په مخ نه بیایي، جګړه خو لوی درسیز په مخ بیایي. وزیر دفاع په افغانستان کې یو اکمالاتي قطعه ده، یو اکمالاتي بخش ده، اما لوی درسیز باید ډېر قوي وي. په دنیا کې دا عادت ته وایي چې قومندان باید نوي دومره قوي نه وي لکه لوی درسیز څه قوي، لکه د یو قطعې رئیس ارکان باید قوي وي. دلته که موږ یو قوي لوی درسیز ولرو او د هغې ټیم قوي ټیم وي او ټول مسایل په وخت و زمان باندې، چې دا ډېره مهمه ده په عسکري کې وخت و زمان، بیا زه تکرارو چې که چېرته په عسکري کې وخت و زمان له لاسه ووځي بیا د دې اعاده کول ډېر مشکل دي. همدغه ده چې که په تعرض کې، که په مدافعه کې، او که په هر حالت کې، او مخصوصا د تریکی جګړو په مقابل کې د وخت په ځاندل د زمان ته خدمت ورکړو د دې ارزښت لري.
ډېر زیات مننه، ډېر زیات مننه جنرال صاحب. ډېر زیات مننه متقی جنرال عتیق الله امرخیلو چې په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د جنگ د څرنګوالي او دا چې افغان حکومت باید څه ډول ګامونه د دې ګواښ د مخنیوي لپاره پورته کړي، په دې اړه خپل نظر در سره شریکو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو اوریدونکو کولای شي چې په افغانستان کې د داعش د ګواښ او د دې ګواښ د مخنیوي لپاره پر لارو چارو خپل نظرونه د ټلیفون لارې په همدې خبرونه کې له موږ سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنول ورته د منلو وړ نه دي. صلاح الدین رباني په دې اړه نن د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وویل چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي هم وربلل شوی او څرګندونه وکړې. وکیلانو په اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني کې د افغان کډوالو زید د اندېښنې وړ وبله. یوسف خان زدران پر ریپورت لري.
په داس سال کې چې له دې وړاندې لویدیځو هیوادونو ته د رسیدلو افغانانو په وړاندې د افغان حکومت د نه همغږۍ څخه شکایتونه ډېر وو، اوس افغان چارواکي د داسې هڅو خبر ورکوي چې له مخې یې ممکن د کډوالو د پناه غوښتنې ومنل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی له ټولو اروپایي هیوادونو غوښتي چې د کډوالو په اړه له سخاوته کار واخلي او څوک جبري له خپلې خاورې راونه شړي. صلاح الدین رباني وایي چې د افغان حکومت دریځ دا دی چې له همغږۍ پرته هیڅ کوم راستنېدونکی افغان نه مني. دای وی هڅه مې وکړه او لټول اروپایي هیوادونو مغوختي چې د افغان کډوالو سره نرمي وکړي او د دوی له دوسیو سره په سخاوت چلند وکړي. اروپایي هیوادونو ته مو څرګنده کړي چې له دوړ خيزه تفاهم پرته هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رديږي راونه ګرځوي او له افغان حکومت سره د مغي پرته د دوی هر ډول را ګرځیدنه زموږ د منلو وړ نه ده. د بهرنیو او کډوالو چارو وزیران د دوشنبه پورې سپاره پاکي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ولسی جرګې استجوابیا غونډې ته وربللی وو چې په ډول څرګندونې بیا د وکیلانو قناعت هم حاصل کړ. افغان حکومت دا څرګندونې داسې وخت کوي چې له دې وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان کډوالو د سرنوشت په اړه توندې خبرې کړې دي. جرمني او ناروې ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي او په دې باور دي تر دوی ناراضي چې دلته به یې پناوي قبولېږي. د تېر یو کال رئیس چارو پاته د کډوالو تک ډېر شوی، شاوخوا 1,640,000 افغانان هم تر اروپا رسیدلي چې له دې ډلې ډېرو جرمني ته پناه وړې ده. بلخوا د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې د کډوالو په اړه که څه هم له ډېرو هیوادونو سره هوکړه لیکونه لري، خو دا هیوادونه په یو نه یو ډول د تړونونو او د جینواله قانون څخه په تیښته کې دي. نوموړی وایي چې دوی په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو له دغو هیوادونو غوښتي چې انعطاف پذیري وښیي او ټولو هیوادونو ته یې همداسې یوه ګډه طرحه لیږلې ده. د بیا کتنې لپاره یوه ګډه طرحه جوړه شوې ده او مقابل نورو هیوادونو ته لیکل شوې ده. تر اوسه یو شمېر دغو هیوادونو خبرو ته چمتووالی ښودلی. موږ له دې وروسته چې وامو اوریدل دغو هیوادونو په نوي تصمیم کې د کډوالو بیرته شړل ډېر کړي. موږ یوه اعلامیه صادره کړه چې پکې مو د افغان کډوالو د پناه منلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی بلخي وایي چې دوی لویدیځو هیوادونو ته ویلي چې که دا کډوال بیرته راوویستل شي ورسره به د افغانستان وضعیت خراب او په هیواد کې به د دغو کډوالو ژوند تریخ وي. له دې سره افغان حکومت وایي چې که څه هم د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره یې په هیواد کې دننه له ګڼو لارو ګټه اخیستې، خو د پناه غوښتونکو مخنیوی په فزیکي ډول ممکن نه دی. اروپا ته تلونکي کسان بیا په هیواد کې بد امنیتي، اقتصادي وضعیت او بیکاري د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له همدې امله یې کډوالیو او سختو لارو ته زړونه ښه کړي دي.
وامریدل چې د بهرنیو چارو وزیر وایي له حکومت سره له همغږۍ او تفاهم پرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنولو ورته د منلو وړ نه دي. د کډوالو لپاره د مهاجرت نړیواله اداره څه وایي او څه ډول کډوال د دوی په خبره باید قبول شي او څه ډول باید قبول نه شي، په همدې خبرونه کې وړاندې په دې اړه جزئیات خبرېږي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوالو په توګه د پناه غوښتلو تکل کوي باید ثابته کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی. په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمان وایي چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. د دا مهاجرت نړیوالې داروي هر هغه څوک چې په اروپایي اتحاد کې د کډوال په توګه د پناه اخستلو تکل کوي باید ثابت کړي چې په خپل هیواد کې تر جدي ګواښ لاندې دی او د دې لپاره باید کافي اسناد ولري چې خپل حکومت یې امنیت نشي ټینګولی. پر دې اساس د هغو افغانانو شمیر کم نه دی چې په اروپایي اتحاد کې د مهاجرت غوښتنلیکونه نه دي منل شوي او بیرته افغانستان ته سول کیږي. په دې کسانو کې یو شمېر داسې خلک هم شته چې بیا بیا اروپایي اتحاد ته د تګ هڅه کوي. دا کسان په اروپا کې د منل کېدو څومره امکانات لري؟ په اروپا کې د کډوالو لپاره قانوني شرایط څه دي؟ فرشته جلرزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هغو افغانانو شمیر کم نه دی چې د مهاجرت په نړیوالو شرایطو نه برابر او په اروپایي هیوادونو کې پناه نه ده ورکړ شوې او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بیلګې په ډول د دنمارک حکومت تیر کال یو 28 کلن وردګ ځوان حمید رستمی ته له پناه ورکولو ډډه وکړه او بیرته افغانستان ته ستون کړ. خو حمید رستمی افغانستان ته لستنېدو سره سم اروپا ته د بیرته تک په لارو چارو غور پیل کړی او غواړي چې یو اربیا خپل بخت وازموي. رستمی رویټرز ته ویلي چې دی د هزاره جاتو دی او په هزاره جاتو کې امنیت خراب دی، کار نسته او طالبانو په وروستیو کې په هزاره ګانو حمله زیاتې کړې دي نو په افغانستان کې آینده چندان ښه نه ورته برېښي. رستمی ویلي کمې پیسې پیدا کړي بیرته اروپا ته د تګ هڅه کوم. دلته ژوند کول ډېر سخت دی، حتی په کابل کې وضعیت خراب دی، امنیت نشته، کار نشته او له کوره وتل ګران کار دی. د بریتانیا په سکسس پانتون کې د ټولنیزو مطالعاتو شوونکی شری اوپن وای حقیقت دا دی چې هغه افغانان به چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد نه منل شوي او خپلو هیوادونو ته استول شوي دي بیا بیا اروپا ته د تګ هڅه کوي. خو په اروپا کې د پناه اخیستلو بنیادي شرایط څه دي؟ په دې اړه په چک جمهوریت کې د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM مشر لوتسی سلات کوا ازادي راډیو ته وایي
give in the interview
د پناه اخیستلو لپاره باید هر وګړی په هغو شرایطو برابر وي چې د جنیوا کنوانسیون او د نیویارک پروتوکول یې غوښتنه کوي. هر وګړی باید د پناه اخیستلو لپاره هر شواهد او اسناد وړاندې کړي چې هغه ثابته کړي چې د خپل سیاسي فعالیت، د خپل قومي، ټولنیز او توکمیز وضعیت له امله د خپلو حکومتونو تر تهدید لاندې دي. د دې لپاره د اسنادو راغونډولو مسؤلیت خپله پر همدې وګړو دی. دوی باید د اسناد ولري او هغو هیوادونو ته یو وړاندې کړي چې پناه پکې غواړي. د اروپایي اتحادیې د قوانینو پر اساس هغه کسان چې پناه غواړي نشي کولای چې د پناه غوښتنې لپاره ځای انتخاب کړي. دوی باید په لومړي امن هیواد کې چې ورسیږي د پناه غوښتنه وکړي. د قانون په اساس هغه کسان چې په خپلو هیوادونو کې د بیکاری، اقتصادي کمزورتیا او فقر له امله نورو هیوادونو ته کډه کیږي د پناه غوښتلو په شرایطو نه دي برابر. د افغانستان حکومت وایي چې د روان کال له پیل راهیسې څنګه یو نیم لک افغانان د اروپا په لور خوځېدلي دي. ملګري ملتونه وایي د سوریه تر خلکو وروسته افغانان د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د لندن په سیټي پوهنتون کې د کډوالۍ د چارو څېړونکي لیزا شوستر وایي اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت یو دلیل په اروپا کې د ژوند په اړه د افغانانو له حقیقته لرې خیال دی او یو بل ستر دلیل یې په افغانستان کې د ژوند مشکلات دي. خو په چک جمهوریت کې د مهاجرت د نړیوالې ادارې مشر لوتسی سلات کواوي افغانستان اوس د عراق یا سوریه په څیر نه دی. د افغانستان حکومت د خپلو خلکو د امنیت ټینګولو هڅې کوي.
First of all, we should be looking at the humanitarian grounds of the countries.
دا وایي مشته شای چې تر هر څه مخکې په یو هیواد کې د بشري وضعیت او د هر وګړي د حالت پر اساس څیړنه وکړو او د هر چا وضعیت ته ځانته وکړو. خو په عین وخت کې افغانستان اوس د سوریه یا عراق د ځینې سیمو په څیر په بیړني وضعیت کې نه دی. زه پوهیږم چې یو شمېر کسان چې بیرته افغانستان ته استول شوي بیا هم اروپایي اتحادې ته د تګ هڅه کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری په خبرونه کې مو له دوستانو وغوښتل چې په افغانستان کې د دیش پر د غواخ پر وړاندې باید څو شي په دې خپل نظر را سره شریکي. همدا شی به اوریدونکو د ټلیفون په لیکه کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
بلې مراد چې تاسو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د سلام څخه وروسته محترم مراد صاحب زما په نظر باندې اوس مهال داعش افغانستان لپاره څومره چې په میډیا کې تبلیغات کېږي دومره جدي ګواښ نه ده، ځکه چې داعش فعالیت او سوریه کې هغو فعالیت وده کړې ده ګواښ نه چې بیرن سوریه کې نړیوالو هغو پر وړاندې بریدونه پیل کړي دي نو هغو یو ډول تهدیداتو سره او ماتې سره مخامخ دي. نو هر څوک چې افغانستان پرمختګ او ثبات ته ګواښ پېښوي نو دا د ټولو افغانانو وجداني او اسلامي مسؤلیت دا چې باید غواغ پر وړاندې یو موټه شي، ځکه چې رضوان زما په نظر باندې دا یو موټه کېدل او اتفاق دی.
بله، ډېره زیاته مننه. دغه راز د افغانستان چارواکي هم په وار ور وایي چې د داعش او نورو ګواښونو پر وړاندې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او یو موټی افغانان کولی شي خپل هیواد له دغه شان تهدیدونو وساتي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان سیمې او د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه رپورټونه هم اورو. دا هم اورو چې د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلي سیمو د راوستلو هڅې د افغانانو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اورو چې په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمان وایي چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې جنسي تیری زیات شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ، او په اف ام سل 0.5 څپه بیا په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې ویل، د خبرونې په دوام کې په فرانسه کې د افغانانو پر فرانسه کې د روسي او بریدونو له امله دغلته د یو شمېر کسانو پر ضد عملیات شوي دي. فرانسې د غراس په نورو برخو کې هم عملیات پیل کړي دي. په دې اړه چې دا عملیات د چا پر ضد کیږي او آیا د فرانسې حکومت له دې سره ملاتړ کوي او کنه، په دې اړه د روانې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی شئ. خو اوس د خبرونې دوهمه برخه ته رسیدلی یو ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیر حکومت کې هیڅ یو قرارداد هم له قانون سره سم نه و لاسلیک شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو درې کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي هر بهرنی هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ځان په ګټه یو ځانګړې کړۍ رامنځته کړي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مسؤلان وایي داسې هیلې موجودې دي چې په راتلونکې اونۍ کې به د غوراوي کمیټه خپل کارونه پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز ویلي چې پولیسو په دغه هیواد کې د مشکوکو اسلامي سخت دریځو پر وړاندې 3.5 زیات عملیات کړي دي. د اروپایي شورا رئیس پر روسیا غږ کړی چې په سوریا کې د دې هیواد د ولسمشر پر ضد د جنګیدونکو منځلارو سوریایي مخالفینو پر ځای د اسلامي دولت سخت دریځ ډله په نقشه کړي. د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به روانه اونۍ شمالي کوریا ته سفر وکړي. او روسیا وایي له اوکراین سره د پور د ستونزې د حل لپاره به یو وړاندیز وکړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ملالۍ بشیر واورید. او اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره لا ازادي راډیو نمو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل لومړی تمريني سیالي د عمان د ملي ټیم په وړاندې پیل کړی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د متحده عربي اماراتو په عجمان ښار کې پیل شوه چې درې ورځې به دوام وکړي. ښاغلی فضلی زیاته کړه ټاکل شوی افغانستان له دې سیالۍ وروسته خپل لومړی رسمي سیالي د نومبر په 21مه له پاپوا نیوګیني سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو لړ تمريني سیالیو کې د ګډون په هدف تیر ورځ له کابله متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د افغانستان او قرغیزستان د فورسال ملي ټیمونه د اسیا د تلولۍ په مقدماتي سیالیو کې تیر ورځ دوه د دوه په وړاندې سره مساوي شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د څانګې مسؤول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان له دې وړاندې له تاجکستان سره یو سیالۍ ترسره کړې وه او له دې وروسته به خپل یو بله سیالۍ د ترکمنستان په وړاندې هم ترسره کړي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د 12 کلنو د غوره لیگ سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ د اتو ټیمونو ترمنځ د غوره چیرو د ټاکلو په هدف ترسره کیږي چې درې ورځې به دوام وکړي. دغه فدراسیون ویل دغه سیالۍ وروسته به د 14 کلنو د فوټبال د ټیم سیالۍ هم پیل شي.
ابراهیم صافی او چې د دې سات مهم سپورتي خبرونه وړاندې کوله. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلي سیمو د راوستلو هڅې د افغانانو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې دي. دا هموري چې په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمان وایي چې ناامني او فقر د دې سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. په فرانسه کې د حملو او د دې هیواد د روسي وضعیت په اړه په فرانسه کې د مېشت افغان کارپو سره مرکه هم اوري. د پاکستان د سیاسي واحد په توګه د قبایلي سیمو در وصوله هڅې د افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوې دي. ولسي جرګه او افغان سیاستوال وایي چې هیڅ کله د پاکستان دغه کار ته اجازه نه ورکوي او نه پرېږدي چې پاکستان قبایلي سیمې یو سیاسي واحد وګرځوي. د پاکستان رسنیو د رپورټ له مخې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو مشورتي کمیټه جوړه شوې چې هدف یې د پاکستان د سیاسي واحد په چوکاټ کې د دغو سیمو د راوستلو په اړه سلا مشورې بلل شوې دي. صفي الله ستانکزی په رپورټ لري.
افغانان وایي چې هیڅکله اجازه نه ورکوي پاکستان دا هڅه بریالی کړي چې ټولې قبایلي سیمې په یو سیاسي واحد بدل کړي یا د خیبر پختونخوا په ایالت پورې وتړي. ولسی جرګه وایي پاکستاني حکومت د دې واک نه لري چې په خپل سر قبایلي سیمې په خپل سیاسي کنټرول کې راولي او نه به افغانان دا اجازه ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ای خو پښتنو ازادي سلب کونه موږ چاته اجازه نه ورکوو او دا موضوع یوازې د یوې موضوع نه ده. دی خوا یو پښتون ده او په دې عمرات به دومره اسانه خبر نه وي چې دوی اوسې کولی شي داسې په څو جلسو باندې دغه رقم ته مهم موضوع ته بغیر له مشورې نه دوی کوم فیصله وکړي.
ښاغلی احمد زهیله وښوده چې ولسونه دې په خپله برخلیک وټاکي، نه دا چې حکومتونه یې په زور دې ته اړ بسي چې هر ډول پرېکړو ته غاړه کېږدي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د پاکستاني حکومت ځینو سیاستوالو او د قبایلي سیمو د یو شمېر پارلماني استازو په خوښه یو عالي کمیټه جوړه کړې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او د پاکستان په سیاسي ادارو کې د هغوی د شاملولو په اړه پکې بحث کېږي. قبایلي سیمې چې پاکستان یې وسطي قبایلي سیمې یا منځنۍ پښتونخوا بولي، د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په ګاونډ کې پرتې سیمې دي چې نفوس یې څلورو میلیونو ته رسیږي او له کلونو راهیسې خپلواکه دي. د پولو دواړو خواو ته د وزیر، مومند، مسعود، اورکزیو، شینوار، اتمنزوی او ځینو نورو لوی قومونه پراته دي چې له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه ساتل شوي او د دغو ناامنه پاتې کېدو لامل هم د پاکستان د حکومت پر لپسې پلمې او دسیسې بلل کېږي. د پخواني ولسمشر سلاکار وزیر او سیاستوال شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل پاکستان د قبایلي سیمو د اکثرو مشرانو په وژلو سره غواړي چې خپل دایمي هیله چې دا سیمې په کنټرول کې راولي پوره کړي.
بد پښتانه چې په دغه دوو لسیزو کې دا خلک دومره که درته وټکول خپل په شکل د اشکالو باندې ډېر زیات قومي مشران به هم په شمالي او هم په جنوبي وزیرستان کې د منځه لاړل. دغه قومونه اوس اکثره د دغه ځایونه مهاجر شوي هم دي، په نورو خاراتو کې دي. نور زه فکر کوم چې اوس دوی دغه زمینه دغه ته برابره کړه چې دوه لسیزه مخکې پلان چې دغه پلان په دې کې عملي اما دغه ټولو سره که عملي هم کړي هغه ترهګرې ډلې چې اوس شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي زه ګمان نه کوم دغه مطلقه دغه سیمو څخه ورځي.
ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې له پخوا د پاکستان دغه هڅو په اړه توند عکس العمل ښودل شوی او که څه هم اوس وخت په دغو قبایلو کې پخوانی ځواک نه دی پاتې، خو بیا به هم هیڅکله دا دسیسې ونه مني. هڅه مو کړه چې د افغان حکومت نظر هم د پاکستان دغه هڅو په اړه واخلو، خو د سرحداتو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي تر هر اړخیزو سلام مشورو وروسته په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. که پاکستان په دغه کار بریالی شي، آزاد قبایل به نور د پاکستان په اداري واحد واوړي، خو افغان کارپوهان او لیکوالان د پاکستان د هڅې په کوزه او بره پښتونخوا کې د افغانانو ویشل او د افغانستان په خلاف د دې سیمې د کارولو په معنا بولي. یو سیاسي کارپوه ډاکټر فیض محمد زلان د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې که احیانا پاکستان آزاد قبایل د یوې واحد ادارې په توګه راولي، د ډیورن لاین د رسمي کولو هڅه به کامیاب وي او افغانانو ته به لوی ستونزې رامنځته کړي.
لوی لاس باندې دې ته داسې یوه زمینه برابرېږي چې دا د په یوې صوبې باندې یا په یو ولایت باندې واوړي او یا دې هم د پښتونخوا ولایت برخه وګرځي. که دا کار ترسره کېږي دې به دوه ډېر بد عوامل وي. یو داسې هغه د نړیوالو تعهداتو خلاف به یو کار وشي. ډیورنډ کرښې تعهدات د لومړی سر کې خو دا رامنځته شوي نه دي، بیا که چېرته په تاریخي لحاظ باندې څه شواهد یې رامنځته کېدو ته موجود دي. اوس د انګلستان حکومت له منځه تللی دا تعهدات باید له سره نه وي. داسې ضمانتونه نه شته چې کله دې څخه یو سیاسي جوړښت رامنځته کېږي دا به د افغانستان
افغان په خلاف باندې کېدنه استفاده نه کیږي.
د افغان کارپوهانو په باور دا چې افغان حکومت او افغان ولس د پاکستان د دایمي هیله چې ډیورن لاین رسمي بڼه غوره کړي ماته کړي د اوسې د دغو سیمو سیاستوال او ځینې پښتانه لیکوالان دې ته هڅولي دي چې د هغوی له شومو پلانونو ملاتړ وکړي او په عام خلکو کې د دې خبرې د منلو ذهنیت رامنځته کړي. د کارپوهانو وایي چې د افغان ولس د جلا کولو لپاره د پاکستان دا دسیسه به هیڅکله د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او ان د پولې هاخوا اکثر خلک هم د پاکستان له دغو هڅو سره جدي مخالفت ښیي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمان وایي چې ناامني او فقر سبب شوی چې ورځ تر بلې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان او د دین عالمانو د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د عواملو د څېړلو په یو ګډ کانفرنس کې چې د افغان میرمنو د استعداد د ودې مؤسسې لخوا په مزار شریف کې جوړ شوی و له دولت څخه وغوښتل تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي هڅې زیاتې کړي. په دې اړه له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی رپورٹ لري.
د دین عالمان په شمارزون کې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی اساسي لامل په ټولنه کې موجوده فقر او ناامني په ګوته کوي. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړو او ګڼ شمېر د دین عالمانو ترمنځ د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی د عواملو د څېړلو او په ټولنه کې د روحي او رواني منفي تاثیراتو د څرنګوالي په مقصد یو ګډ کانفرنس جوړ شو. د کانفرنس په ترڅ کې دوی په ټولنه کې موجوده ناامني او فقر د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالی د زیاتوالي اساسي عوامل وبلل. دا کانفرنس د افغان میرمنو د استعداد د ودې مؤسسې لخوا په مزار شریف کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي د موجودیت په اړه جوړ شوی و. د بلخ اسلامي اخوت شورا غړي او د حج اوقاف ریاست خطیب مولوي متی اولا وایي چې په ټولنه کې موجوده فقر له شرعي مسایلو څخه د خلکو نه پوهاوی او ناامني سبب شوی چې پر ښځو جنسي تیری په شمارسونه او خاصتا بلخ ولایت کې زیات شي.
و از مسائل شرعی احکام شرع با خبر نبود.
درې مورده عمده عوامل لومړی دا چې دوی د شرعي مسائلو څخه پوهاوی نه لري، دویم هم دا چې فقر سبب کیږي، او دریم دا چې ناامني سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي
او ژوندګیش برش مشکلات پیدا میشه.
د وخت مدني ټولنې فعالان وایي چې خلک په لور پرتو سیمو کې عامه پوهاوی ته اړتیا لري او دا د خطیبانو او ملاهمانو دنده ده چې حداقل د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال خلک د ښځو له حقونو څخه خبر کړي او ورته د اسلام له لحاظه د دوی د حقونو پوهاوی ترسره کړي. ملکه احمدزی د بلخ ولایت د مدني ټولنې فعاله یې په اړه داسې وایي.
علمای ما در قسمت از بین بردن خوشنطای جنسی
نقش لوبه ولی شی. در تیخوال دی کمال پا برخه که دیدین علمان دیر نقش لوبه ولی شی. دویده دی جمعه پا رس پا خپل واینه و که خلکو تا دیخز و در قلو سخه همه پو هوای تر سرکلی.
تاثیر گذاری خیلی خوب اره دارد.
در جوزجان ولایت د ښځو چارو رئیس نجیبه قریشی په دې باور ده چې په ټولنه کې د سنتي فرهنګونو شتون او لرغوني دودونو سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی په کراتو زیات شي. هغه وایي چې په دې ولایت کې لا هم کورنۍ د ښځینه اولادونو د ژوندانه اصلي تصمیم نیونکي دي.
نگرانی ما از ناحیه حاکمیت مرسال
زما اندېښنه ده چې په لور پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتې دود دی او لا هم په جوزجان ولایت کې کورنۍ د ښځینه اولادونو پر وړاندې د ژوندانه تصمیم نیونکي دي او د هغوی سرنوشت ټاکي.
هنوز هم
والدین تصمیم میگیرند. په داسې حال کې د دین عالمان وایي چې ناامني سبب شوی چې د ښځو پر وړاندې جنسي تاوتریخوالی زیات شي، چې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په شمارزون کې د موجوده ناامنیو له پای سره سم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی هم دوه برابره زیات شوی دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تاسې دا مهال د ازادي راډیو خبري ساعت اورئ. فرانسوي چارواکي وایي چې پولیسو تېره شپه د پاریس د خونړیو حملو په تړاو پر 118 ځایونو عملیات وکړل. د کورنیو چارو وزیر ویل په دې عملیاتو کې پولیسو 23 تنه ونیول او 100 زیات هم په کور کې نظربند شوي دي. دغه راز فرانسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې هم چې دغو حملو مسؤلیت یې منلی دی پوځي عملیات پراخ کړي دي. نوریاس نوري په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو له کارپو اکبر وردک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا د فرانسې دغه هڅې به د فرانسې د ولس په وروستۍ خونړیو حملو غمجن او هم چې په قهر دي رضایت حاصل کړي او که څنګه خاغلی وردک په جواب کې ویل
فرانسوی خلک په ملي سویه باندې یو ډېر سره صدمه او شوک لیدلی دی، که څه هم تر اوسه پورې د دې شوک تاثیر لاندې د خپلې غمروزۍ مراحل طی کوي، مګر خامخا به د خپل دولت نه دا پوښتنه وکړه او دا بازخواست به ترې کوي چې ولې دا ډول حوادث پېښ شول او خو اوس چې پېښ شوي څه رقم عکسالعمل باید وروښيي. زه فکر کوم د فرانسې دولت لا دمخه په لکه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په داخلي سویه باندې تحقیقات ګړندي کړي دي، او د بلجیم سره چې احتمالا د دې پېښو د طرحې مرکز و د هغوی سره یې هم خپل معلومات شریک کړي دي. او تاسو واورېدل او هم لیدل چې په سوریه کې خپل هوایي حملې زیاتې کړي دي، مګر زه فکر کوم چې د فرانسې خلک په دې ډول اقداماتو باندې قانع نه شي. د فرانسې دولت موجود دی چې دا ځل د دوو اقداماتو نه یو اقدام غوره کړي، یا دا چې خپل ټول قوت باندې په داعش باندې حمله وکړه او ممکن هده پورې درانه تلفات واړوي، او یا دا چې په خپل سیاست کې تغییر راولي او همیشه په هغو سیمو کې چې امریکایان حمله کا سیاست یې تایید نه کا او ځان ترېنه بیل کا.
تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک د خپل حکومت له دولته د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه کوي، له هغه څخه تر اوسه پورې فرانسې کړې دي. فرانسه د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف مهمه غړي ده او تر اوسه هم په عملیاتو کې فعاله ونډه اخیستې ده. له دې وروسته فرانسه څه کولای شي چې د ولس قناعت حاصل کړي د دغې ډلې پر ضد؟
چې د داعش په ضد باندې عملیات مثبت نتیجه ورکړي، فرانسه په یوازې سر باندې نه شي کولی چې دا کار سرته ورسوي. داسې ګزارنه ورکړو چې داعش یا تضعیف کړي او یا یې له منځه یوسي. فرانسه مجبوره ده او ضرورت لري چې د خپلو دوستانو نه په تېره تېره د امریکې د متحده ایالاتو نه مرسته وغواړي چې په دې برخه کې قاطع عملیات وکړي شي، مګر په یوازې سر باندې فرانسې دولت نه نظامي او نه اقتصادي دا قوت
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده د هغو بهرنیانو لپاره چې البته په فرانسه کې لري مودې رئیس اوسیږي، یا د فرانسې هغه نفوس چې مسلمانان دي، کله چې فرانسه د عملیاتو په ترڅ کې لکه څنګه چې مو واورېدل د فرانسې کورنیو چارو وزیر وویل چې په دا تیره شپه له سلو زیات ځایونه پلټلي دي، یو شمېر کسان هم نیولي، مشکوک کسان او ځینې نور هم په کور کې نظربند کړي دي، که چېرې دغه عملیات ګړندي کوي آیا په فرانسه کې مسلمانانو یا د نورو بهرنیانو چې په دې هیواد کې اوسي دغه عملیات د هغوی پر ژوند به ډېر ناوړ اغېز ونه لري؟
په دې هیڅ شک چې سم د لاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو د خبرو نه دا څرګندېږي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې به سختي راشي، او د بده مرغه داسې غږونه هم پورته کېږي چې احتمال شته چې دغه تروریستان د هغو مهاجرو په ډله کې چې بهیر یې اروپا ته روان دی فرانسې ته راغلي وي. نو له دې لامله د مهاجرینو دپاره بدې ورځې په مخ کې دي.
وردک صاحب، اکثرا هیوادونو کې چې دغسې حملې شوي دي د هغو هیوادونو مسلمانانو د مسلمانانو ټولنې هغه غندلې دي، په فرانسه کې د مسلمانانو ټولنو د دغو حملو په وړاندې څه عکس العمل ښودلی دی او دوی څه کولی شي؟
کله چې په لومړي سر کې دا ډول پېښې وشوې په ډېره بیړه باندې د فرانسې د مسلمانانو لویه اتحادیه چې په فرانسه کې د مسلمانانو کې ډېر لوی نفوس او حیثیت لري په ډېرو سختو ټکو دا عملات وغندل او دا خبره یې وکړه چې د فرانسې مسلمانان د ټولو فرانسویانو په شان باندې په دې پېښه غمجن دي او خپله همدردي وښودله.
په فرانسه کې له وروستیو حملو وروسته دغلته امنیتي تدابیر څه ډول دي او د مهاجرو او په خستوګه مسلمانانو پر وړاندې به حالات څه ډول وي؟ په دې اړه مو په فرانسه کې مشت افغان کارپوه ډاکټر اکبر وردک څرګندونه واوریدي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن د 2015 میلادي کال د نومبر 14 نیټه برابره ده د زغم له نړیوالې ورځې سره. د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 1996 میلادي کال کې د دې سازمان غړي هیوادونه د زغم د نړیوالې ورځې لمانځلو ته وبلل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د دې ورځې په مناسبت ویلي، راځئ نن زغم د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال د هغو کسانو ګواښ ته مشخص کړو چې د تفرقې اچولو هڅه کوي. راځئ داسې لاره غوره کړو چې له یو بل سره پر خبرو ټولنیز یووالی او متقابل درک او احترام ولاړوي. په همدې خبرونه کې له احمد تکل څخه په دې اړه تفصیلي ریپورت اورو چې پکې د زغم او عدم تشدد په اړه مطالب راخستل شوي دي.
افغانانو په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د تشدد ډیر سخت شرایط تجربه کړل. د تشدد دا بهیر په داسې یوه ټولنه کې پیښ شو چې خلک یې د عدم تشدد د مبارزې له دیني او تاریخي ریښو سره تړلی دي. د عدم تشدد له لارې مبارزه سره له دې چې په تاریخ کې له پیړیو پیړیو راهیسې ریښې او ډیر پلویان لري، په وروستیو څو لسیزو کې هم پیښو ښودلې چې دې ډول مبارزې نه یوازې په مذاهبو او سوله غوښتونکو نهضتونو کې ریښې کړي، بلکې د استبداد پر ضد تر ټولو ځواکمنه سیاسي وسیله ګڼل شوې ده. قهرجنه مبارزه که حتی د عدالت لپاره هم وي، په هغو خلکو کې ویره خوروي چې لا یې له دې مبارزې سره د یو ځای کېدو پرېکړه نه ده کړې، او همدا حکومتونو ته دا امکان په لاس ورکوي چې د خلکو د مسؤلیت په پلمه مقاومت وځپي. حتی لاریونونه او د مظاهرو پر مهال ورانوونکي اعمال د خلکو نظر د یو غورځنګ پر ضد اړولی شي، او ښایي همدا دلیل وي چې ځینې حکومتونه کله ناکله د ګډوډۍ او تاوتریخوالي د پارولو لپاره خپل اجنټان د مخالف غورځنګ په لیکو کې ځای پر ځای کوي. خو د بې وسلې او سوله ییز مقاومت پر ضد د زور او قوې کارول د حکومت د مخالف غورځنګ لپاره د خلکو خواخوږي جلبولی شي. د عدم تشدد غورځنګونه له حکومتي ځواک څخه د ځان په ګټه هم کار اخیستلی شي، او هغه پوځي قوت چې د دې سوله ییز مقاومت د ځپلو دنده ورکړل شوې ده په اغیزمن ډول د ځان پلوي او بې وسلې کولی شي. په معاصره زمانه کې عدم تشدد هغې فلسفې ته ویل کېږي چې له مخې خلک یا غورځنګونه د خپلو غوښتنو او حقونو لپاره مبارزه په سولهیزو اقداماتو کوي، نه د وسلې او وسلوال پاڅون په وسیله. د عدم تشدد د مبارزې وسیلې اعتصابونه، سولهیزې مظاهرې او مارشونه، کاربندي له واکمن نظام سره همکاري نه کول، غذایي اعتصاب، د مالیې له ورکولو سرغړونه او ډېر نور اقدامات دي چې د سولهیز اعتراض په توګه پېژندل کېږي. په هند کې د عدم خشونت د مبارزې مخکښان مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان، د امریکا د مدني حقونو مبارز مارتین لوټر کینګ، او په افریقا کې د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا زموږ د زمانې د عدم تشدد د مبارزې نامتو شخصیتونه دي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د سوله ییزې مبارزې الهام بخونکي ګڼل کېږي. د ایشین ایج په نوم په نوي ډیلی کې د خبرېدونکو ورځپاڼې سرمحرر انان سهای چې د افغانانو په اړه څېړنې کړي او د افغانستان په اړه کتاب یې په نږدې راتلونکي کې خپرېږي، په شلمه پیړۍ کې د عدم تشدد د مبارزې د مخکښانو ونډه داسې په ګوته کوي.
پیپل لایک غفار خان، پیپل لایک ګاندي، پیپل لایک مارتین لوتر،
خان عبدالغفار خان، ګاندی او مارتین لوټر کینګ هغه شخصیتونه دي چې په ډیرو دلایلو شلمه پیړۍ تعریفوي. د شلمه پیړۍ تعریفونکي اصلا ستر صدر زمان، ولسمشان او پاچاهان نه دي. شلمه پیړۍ د بشریت په تاریخ کې تر ټولو زیاته د تشدد پیړۍ وه چې دوه نړیوالې جګړې او ګڼ شمېر نورې وړې او خونړۍ نښتې پکې وشوې. خو دوی هغه کسان وو چې په دې جګړو کې د سولې خبرې وکړي، د خپل ژوند له قربانۍ ونه ویریدل، او داسې وضعیت ته یې ودانګل چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه خو دوی نه ویریدل. دوی له خلکو او ټولنې سره مینه کوله. دوی خلکو ته یوازې دا ویل چې خپله وسله لرې وغورځوه، ګاونډي ته د په سترګو کې وګوره او ووایه چې آیا موږ ټول ورته شیانو ته اړتیا نه لرو، او ځواب طبعا مثبت.
ښاغلی سهای د ګاندي او پاچا خان د عدم تشدد له لارې د مقاومت وسیلې داسې بیانوي:
The uniqueness about Khan Abdul Ghaffar Khan and Gandhi was this.
د خان عبدالغفار خان او ګاندي ځانګړتیاوې په دې کې دي چې دوی په مقاومت باور لري، خو د عدم تشدد په مقاومت. د دوی پیغام دا و چې زه د دولتي دفتر په مخ کې کینم، چارواکو ته وایم دا هغه څه دي چې خلک غواړي او ستاسو پالیسۍ سمې نه دي، لطفا خپلې پالیسۍ اصلاح کړئ. که تاسو خپلې پالیسۍ بدلې نه کړئ، زه د لوږې احتساب کوم، همدلته کینم او نه خورم. څو ځلې داسې پیښ شول چې هم ګاندي او هم غفار خان د استعماري پولیسو لخوا ووهل شول، خو دوی ویل تاسو موږ وهلی شئ، خو د عدم تشدد پر مقاومت او زموږ پر شعار چې سوله ده، زموږ عقیده له موږ څخه نه شئ اخیستلی.
د نړۍ په معاصر تاریخ کې د هغو هیوادونو شمیر کم نه دی چې خلکو یې د سوله ییزو اعتراضونو له لارې خپل استبدادي نظامونه نسکور کړي دي. د هند خلکو درې شپېته کاله مخکې برطانوي استعمار دې ته اړ کړ چې د دوی له خاورې ووزي. په متحدو ایالاتو کې تور پوستکو د مدني حقونو د مخکښ مبارز مارتین لوټر کینګ په مشرۍ له اوږدې سوله ییزې مبارزې وروسته خپل حقونه تر لاسه کړل او تر نن ورځې له سپین پوستکو سره انډول حقوق لري. په جنوبی افریقا کې هم په 1992 کال کې د سپین پوستکو له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته تور پوستکو د نلسن منډلا په مشرۍ د عدم خشونت د مبارزې له لارې د نژادي توپیر یا اپارتاید پر ځای په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ نظام ټینګ کړ. د عدم تشدد مبارزې نورې بریالۍ تجربې د کمونیزم له سقوط وروسته په ختیځه اروپا کې وشوې. په پولنډ، پخوانۍ چکسلواکیا او د ختیځې اروپا په نورو هیوادونو کې خلکو د سوله ییزې مبارزې له لارې کمونیستي نظامونه نسکور کړل او پر ځای یې په خپلو هیوادو کې ډیموکراسي ټینګه کړه. د افغانستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او دوی د خپلو کلکو دینی عقایدو له وجې په نړۍ کې زیات شهرت لري. عجیبه دا ده چې اسلام تل د تشدد پر ځای د سولې او عدم تشدد سپارښتنه کوي، خو له دې سره سره افغانانو د نړۍ تر بل هر ملت زیات له تشدد څخه زیان لیدلی. د دې علت څه دی؟ افغان مورخ پوهان حسن کاکړ دې پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوم نیمایي کې دغه فلسفي سیاسي عالم د اسلام کې په نورو کې راوتلي دي چې ګویا واقعا په تشدد باندې بنا دي، او دغه افراطي د اسلامستان چې ورته وایي بل عباره سره د مودودي او د سید قطب د دې پیروان، دا خو ټول سید قطب فلسفه خو کاملا لکه د کمونستان باندې په تشدد باندې بنا ده، چې هغه کسان چې د اهل مؤمنه او عصبه بولي هغه خپل مسلف ته رسېدلو لپاره هرې وسیلې نه مجاز ګڼي چې کار واخلي. دا او بیا مثلا دا وهابیت دا افراطي هغه فکرونه فلسفي لیوې خوازي دي، په اسلامي فلسفي دي ولا بولې خوازي دي، تر دې نږدې وخته پورې دا کمونیستي افراطي فلسفي برنه وتلې وي، چې دغه بیا بالکل نظر نور وختو ته په افغاني جامعه کې دغه تشدد فلسفي ته لا متشدده کړله، او همغه بقایا دي چې به تر اوسه پورې دا په جامعه نارامه ساتلې ده.
د نویمې لسیزې په پیل کې د پخواني شوروي لړنګې د وروسته د افغانستان په ګډون په ډیرو هیوادونو کې کمونیستي یا د کمونیزم پلوي نظامونه ړنګ شول. په ډیر شمیر د هیوادونو کې د خلکو په خوښه نظامونه رامنځته شول چې مثالونه یې د ختیځې اروپا په ډیر شمیر هیوادونو کې لیدای شو، خو د افغانستان، منځنۍ آسیا او ځینو نورو هیوادونو خلک له دې نعمته بې برخې پاتې شول. د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو له څو کلونو وسلوال جهاد وروسته د 1992 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ډاکټر نجیب الله نظام نسکور شو، خو له دې سره د وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر کورنۍ جګړې پیل شوې. په دې جګړو کې لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول، سلګونه زره کسان بهر ته مهاجر شول. په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې دولتي او شخصي ملکیتونه ویجاړ شول، له بشري حقونو څخه د سرغړونو ګڼ موارد رامنځته شول، د خلکو د سر او مال مسؤلیت له منځه ولاړ، او داسې یو حالت راغی چې اغیزې ښایي د هیواد پر راتلونکي تر ډیرو کلونو پورې پاتې وي. خو د همدې کال په مارچ میاشت کې په جنوبی افریقا کې د نلسن منډلا په مشرۍ غورځنګ د عدم تشدد مبارزې له لارې د اپارتاید رژیم نسکور کړ او په دې هیواد کې نوی اساسي قانون جوړ شو. د جنوبی افریقا د خلکو او افغانانو ترمنځ کوم ستر توپیر د دې باعث شو چې هلته د خلکو د مبارزې نتیجه یو بریالیتوب بلل کیږي، او دلته د خلکو به حسابه قربانی او سرښندنه یو ناکامي؟ ولې افغانانو د خپلې مبارزې لپاره د جګړې لاره غوره کړه، او د جنوبی افریقا خلکو د عدم تشدد لاره؟ آیا تشدد د دې هیواد د خلکو په وینه کې خلای دی؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لس انجلس پوهنتون کې افغان څېړونکي نوشین ارباب زاده د پښتنې ته چې آیا افغانان د نړۍ له نورو قومونو سره توپیر لري چې د تشدد لارې غوره کړې ده، داسې ځواب وایي:
اصلا فرق ندارم، چون که وقتی که ما از کشور بیرون میشیم و به جامعه های زندگی میکنیم که صلح دارن و
افغانان له نورو قومونو سره هیڅ توپیر نه لري. کله چې موږ له هیواد ووزو او هغو ټولنو ته لاړ شو چې سوله پکې ده، زغم پکې ده، موږ هم زده کړه ترې کوو. دا یو کلتوري مسله ده چې له کور او کورنۍ ژوند پیلېږي، او هغه چلند چې مندې پلرونه یې له ماشومانو سره کوي. تشدد له هغه ځایه پیلېږي، بېزي ښوونځي، پوهنتون او ټولنې ته، او تر هغه چې ماشوم ځوانېږي همدا معیار ورسره وي. دا تکرارېږي تر هغې اندازې چې په یوه مفکوره بدلېږي. څرګنده خبره ده چې موږ کولی شو په ځان کې بدلون راولو او نورې سوله ییزې لارې خپلې کړو.
په تاریخي لحاظ افغانان د نړۍ له څو محدودو ملتونو څخه دي چې د عدم تشدد د مبارزې مخکښ شخصیتونه لري. خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د هندستان د مهاتما ګاندي، د جنوبي افریقا د نلسن منډلا او د امریکا د تور پوستکو د مدني حقونو د مبارزې د مخکښ مارتین لوټر کینګ تر څنګ له څو محدودو شخصیتونو څخه دی چې په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښو اتلانو په توګه پیژندل کیږي.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د دې موضوعاتو جزئیات مو په روان خبری سات کې واوریدل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره باید افغان ځواکونه ښه تجهیز شي او ولس باید له خپلو ملي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان افغان حکومت سره له سلام مشروع پرته د افغان کډوالو ستنول ورته د منلو وړ نه دي او ولسی جرګې او سیاستوالو د پاکستان د دې پلان په اړه چې غواړي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي او یا جلا اداري واحد کړي سخت عکس العملونه وښودل. دوهم خبری سات